خواب نسان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو ریم ساعت ماشمنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وی د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وځنډول سول. نن چهارشنبه ده د کب یهود ومه د فبروري شپږ ویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت دغه پریکړه هر کله وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. نن د کابل په شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله نه تنه ملکیان ټپیان شوي دي او د هند صدراعظم نریندر مودي په دې هېواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت دغه پریکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمې سلام مشورې وکړي. تمه وه دغه مراسم سبا د فبروري پر اووه ویشتمه ترسره سي، خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال وین دوا خان مینهپال د ولسمشر د دې پریکړې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوښتي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې، د لوړی مراسم نونسم د کب ته ولاړو، نونسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
ارګوی په دې اړه د هیواد په کچه له سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوال متحدینو سره له پراخو سلام مشورو وروسته ولسمشر دا پریکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکي اعلان سوی او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسونکی وي. تر دې وړاندې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم د شاوخوا 15 ورځو د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسم ځنډوي. عبدالله چې د ښاغلي غني اصلي انتخاباتي سیال دی، د ټاکنو پایلې نه دي منلې، هغه ځان ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړل. بلخو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلامې کې راغلی چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانې مڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د ویلامې له مخې ښاغلی کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالي ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه یې له بېلابېلو لورو سره سلا مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. نن د کابل په د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله نه تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې نن تر غرمې وروسته د چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون نه تنه ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هرات چارواکي وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزې پولې د بیا پرانستلو هڅې پیل شوې دي. ترکمنستان پرون د کورونا ویروس د خپرېدو له اندېښنو سره له افغانستان سره خپله پوله وتړله، خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا نن وویل چې له ترکمنستان سره سوداګریز سرحد پرانستی دی او سوداګري په عادي ډول دوام لري. دغه وزارت دا هم ویلي وو چې د سیمې له ټولو هېوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې چارې جریان لري. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو سیمه ایز مشر چې د توندلاري ضد یوې ډلې غړی همو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په ډزو ووژل سو. جاوید الله خان تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د اوصاف په نوم یوې ورځپاڼې د مسؤول مدیر په توګه ټاکل سوی و. د ده د تره زوی ممتاز خان مشال راډیو ته ویلي چې دا د یوې کورنۍ 15 غړی و چې د تر 2013 کال را وروسته ووژل کیږي. ممتاز خان ویلي موږ سیاستوال یو او دا د دولت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندې کړي. شپږدېرش کلن جاوید الله خان تیره ورځ ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا تر برید لاندې راغی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلي کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل سول. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلي کې له خپلو خویندو او وروڼو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. او مصر نن د دې هیواد د پخواني مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم جوړ کړل. د مصر د ولسمشر عبد الفتاح السیسی حکومت د مبارک د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. حسنی مبارک د یو نوي کلونو په عمر پرون د قاهرې په یو پوځي روغتون کې ومړ. د نوموړي دېرش کلنه واکمني په 2011 کال کې د عرب پسرلي له اعتراضونو سره ختمه شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټېدري، اسمان وریځ او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټېدري، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټېلس، اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټېوه، اسمان وریځ او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټې 15، اسمان ځای ځای وریځ.
نجیب صاحب د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان او سیمې له حاله مو د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبري راپورونو په برخه کې خبرو. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم ځنډول سول.
د لوړې مراسم نو نسم د کب ته ولاړو، نو نسم د کب به د لوړې مراسم ترسره کیږي.
د لوړی د مراسمو ځنډول د سولې پروسیس سره مرسته کولای شي. یو تحلیلګر وایي
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځنډول.
دا هم ورته ځینی تحلیل کوونکي وایي چې د تاریخوالې د کمول اونۍ تر اوسه شر روانه ده،
مګر دا کافي نه ده. د بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربن رامنځته شي.
افغانستان وایي هڅه کوي له ترکمنستان سره چې خپل سرحدونه د کورونا وایرس له ډاره تړلي سوداګري بیرته پیل کړي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو. جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د کب میاشتې تر 19 نیټې ځنډیدلي. ولسمشر مانی په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د لوړې مراسم د کورونا وایرس د خپرېدو د اوازو دغه راز ځینو تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول سوي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د پنځشنبې له ورځې څخه د کب د میاشتې 19 نیټې ته ځنډیدلي. ارګوای خغلی غنی دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره لپاره او هر اړخیزه مشورې ورسته کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال د چهارشنبه پورز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو ورسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکی لحاظ باندې ځینې خلاوې موجود وي. د لوړی مراسم نو نسم د کب ته ولاړو، نو نسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
د ارګ یو خبر شوی اعلامیه هم لیکي چې د لوړی مراسم د کورونا وایرس د خپرېدو د اوازي د بهرنی لوړ رتبه میلمنو دراتک د وخت کمی او مراسمو لپاره د لا ډیر تخنیکی چمتووالي اړتیا لامل زندیدلې دي. پرته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړی مراسم د مارچ تر 9 نیټې ځنډولي هر کله کوي. د لیکي چې دا به د لا زیاتو مشروع زمينه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې منعکس او خوندي شي. خغلی خلیلزاد زیاته کړي د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم وایي چې زلمی خلیلزاد آزاد ورڅخه غوښتي چې د لوړی مراسم وزنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. دا ټاکنیزه ډله وایي چې دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو پلاوی د ثبات او همپالنې ټیم له مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې ډلې په استازولۍ وایي چې دوی خپل د لوړې مراسم او د والیانو ګمارنه ځنډولې ده. د وای موږ د والیانو ګمار نه بند کړه او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسم ته تیارې ولرو، خو اوس لوړ نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم بنه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ محمد اشرف غنی د راتلونکو 50 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله، ځانې ګټونکو اعلان کړ او وی ویل چې یو ټول ګډونه حکومت به جوړ کړي او ورسره څو ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له بیلابیلو غبرګونونو سره مل وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم ویل چې افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د جوړولو په ګډون له بي ثباته کوونکو اقداماتو ډډه وکړي. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. هغه افغانان ستایلي چې په ټاکنو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په ټاکنو کې د خلکو امنیت نیولی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په مردل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر غنی د جمهوری ریاست د لوړی مراسم د مارچ تر 9 وزنډوي، دا پریکړه په داسې وخت کې سوې چې تمه ده د شنبه په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. احمد شیبر په دې اړه د پونتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړی د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغیز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل شوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړي مراسم دې وځنډول شي، ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلې دي، د ټاکنو نتایج هم غندلې دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازمه ده د دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم دې خبرې پیل کړي، نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړي ځنډول.
اساس کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به څه وي؟
دلته د نن په هیواد کې سیاسیونو غوښتنه هم هغه سوې ومنل سوې، دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان ستاسو ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول، ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، یا ممکن د افغان ولس دپاره هم په بعض موارد کې منل نه وي، په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي. نو طالبان ممکن خپل غوښتنو کې شرایط کې توافق دی، توافق ما کې چې د لاستیکي پیر کې ان تاسو وشول سي
په خو له طالبانو سره څو پلا نورو سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو هیئت ونه ټاکل شو چې هغه هیئت ثابت هیئت وي او د دې جوګوي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظم خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او داغه هیئت د سولې په خبرو کې برخه وانه خلی، فکر نه کوي چې بیا به هغه د هیئت ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې په دې پلاوي کې یم؟
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د باصلاحیته هیئت سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي، یعنې د افغان دولت لا نه وي. نو هیئت په ټوله کې که هر ډول هیئت وټاکل شي دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دی وي، محمود دی نه وي، اما په ټوله کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو هیئت ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان دغه ګوتل تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي څومره مثبته نتیجه یې چې ورکړې ده، دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناسو کې د افغانانو استازیتوب حتی سوې ده، اما طالبانو یو هغه ناسې ډېرې مهمې نه وي، ناسې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ سره سوې دي. نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل را هم شي څوک دی وی څوک دی نه وی، تعداد څومره وی، دلته هم هغه وی، زه فکر کوم چې هغه پړه یا اصلي پړه اوس هم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی. هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري، افغان دولت باید د متحده ایالاتونو سره ځانګړي ول، د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاده سره ډېر همغږي ولري. دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان حیات باندې تاثیر وکړي، مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي. اما که چیرې د افغان سیاسیونو، د افغان دولت، د یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي، بیا هم دلته تاسو نه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه دی چې بیا هم دلته جنجال نه وي او ستونزې وي، یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي. نو ښه به همدغه وي چې کوم پلاتفورم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی هماغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او د هغو سره یو لاش همغږي پیدا کړي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې او پوځي چارو ځینی تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ تیرې 15 ورځې بریالي یادوي. دوی وایي چې په سولې کې 15 نوي تاوتریخوالي کم شوی چې دا حالت د باور رامنځته کولو لپاره بشپړه مرسته کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده، خو په ټول افغانستان کې کومستر امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنۍ ازمیختي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95% کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار وو، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربن رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې لمخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي دا شمیرې به 15 تر اټیټي سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کم هوکړه خ په لیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړاونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورونای چارو وزارت وای په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې یو لستنه وژل سوي او درې درس نور ټپیان دي چې درې پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونی په درېمه ورځ د درې سفر لسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچیر دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غزول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند په لیکېدو ته لار هوار سي.
زما معلومات دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهمنامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهمنامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادوري وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهمنامې څخه مخکې دی. بیا دا به ادامه لري
تاکل سوی چې د روان فبروری میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبې ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
په همدې حال کې قطر د افغانستان د 3 جګړې د پای ته رسیدو په خاطر خپل نړیوال دریز پیوړی کړی دی. قطر توانیدلی چې په داسې وخت کې د امریکا او طالبانو د خبرو کوربه سي چې پر دغه هیواد د سیمې د هیوادونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد شیبرنه.
که چیرته د شنبې په ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي نو د دې خبرو کوربه هیواد قطر ته به ستر ډیپلوماتیک برای ور په برخه شي. د دې تړون له مخې به په زرګونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دی به خورا ښه هوټل په 6 سالونو کې په دوحه کې د طالبانو د ډلې او میلمنو ترمنځ له هیلو ډکه صحنه لیدل کیږي. د سالون په یوه کونج کې د پاپ موسیقي نغمه په پیانو کې شخول کیږي. په راپور کې راغلی دی چې قطر په داسې وخت کې د دې خبرو کوربتوب ومانه چې له پراخو سیمه ییزو ستونزو سره مخامخ و. سعودي عربستان، متحد عربي امارات او بحرین دوه کاله مخکې له قطر سره روابط قطع کړل. دغو هیوادو د قطر په مخ خپل هوایي ډګرونه، پولي او بندرونه وتړل. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چې د زړو ائتلافونو د پیاوړي کېدو او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې کوي د شنبې په ورځ به د بریالیو خبرو ثمر واخلي. قطر 1400 کیلومتره له افغانستان لري پروت دی. او په 2013 کال کې د واشنگتن په موافقه په دوحه کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانست. د سوفان پونم د وسیړنیس مرکز غړی ډکروال کلارک د قطر او طالبانو د اړیکو په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي دي ک طالبانو د دفتر نه لرلای نو هیڅ به هم دوی ته په دومره جدي ډول پام لرنه نه وای کړی. د دې کتونکو په باور قطریان د دواړو لوریو لپاره د باور وړ منځګړی ښکاری. فرانس پریس اژانس زیاتوي کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شي د واشنگتن لپاره تاریخي دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د دې په بدل کې کموي چې له طالبانو یو شمیر امنیتي ژمنې اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تمنستان حکومت ویل ترکمنستان سره د سوداګری د بیا پرانستلو هڅې چټکی کړي دي. ترکمنستان د کورونا وایرس خپرېدو له بیرې د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره خپل سرحد وتړه. تفصیل له نجې سپې څخه.
وروسته له هغه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګۍ هلې ځلې پیل کړې څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمائندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په ترغونډ دې کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړي او زمونږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې ترل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال د اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کورونا وایرس یو مثبت په حساب شو. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو لمخې په هرات کې د کورونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی. خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه و مشکوکو پیښو کې 15 منفي دي او دوه یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې زنجیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیا سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
وزارت صنعت او تجارت هم سعی او تلاش
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لورې موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ یې سوداګریزې لارې بندې شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډیری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د $1 میلیون په ارزښت صادرات درلودل. د تورغونډۍ له لارې هر ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هر ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د دولت لخوا د دې ولسوالۍ د لویو لارو بیارغونې ته پاملرنه نه ده سوې. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخیستي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان د بیارغونې په نوم په میلیونونه ډالر مرسته وشوه، خو د دغه ولسوالۍ سړک ونه رغول شو او د پخوا کلونو په څیر خامه او خراب دی. د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو عبدالغنی او محمد الله په دې اړه وویل:
سرک مون خام ده، خامه ده، مخد مکم مریض یا خپل رفته مت غراته کو اړیم مشکل سره سو بیخي خامه او خاور او خټي دا شینو پکې هو او خاش کو چې دا سرک ته پوخ سی او په یو سات کې یو نیم سات کې رفته غراته کو کده چې په نیم سات کې مون قولاته ورسیږو.
دولت او د خلکو تمن چې مسافه پیدا شوه ده عملی کار نشته دي. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تضمین کی سره کونه ورته پاخه کې باید
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د سړک خرابوالی د دوی پر وړاندې ګڼې ستونزې زیږولې دي، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د دوبي په موسم کې د خاورو او دوړو له کبله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی او بزګران خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي وړاندې کولی. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي جمعه خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
هر جا کې سره خوله زلیم هیڅ بس قسمه نه شوده د ګت نه میکنه جغل ګت.
په دا تیرو اتلسو کلونو کې هرې دولتي ادارې ته مو مراجعه وکړه چې دا زموږ سړک را جوړ کړئ، خو تر اوسه پورې چا ورته توجه نه ده کړې. موږ له دولت نه نور څه نه غواړو خو دا زموږ سړک دې را جوړ کړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې د قلعهزال ولسوالۍ د سړک په خول د سیمه ییزې ادارې د راتلونکي کال د بیا رغونې په کاري پلان کې شامل دی او په جوړولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
قلعهزال کې امنیتي مشکلات دي. موږ د ټولو ولسوالۍ لپاره امن مالفیا پروژې، هغه که سړک دی، پول پلچک، یا هم تعمیراتي برخه ده، همداشان بشري کومکونه چې دي، ټولو ولسوالۍ ته انډول په پام کې نیول شوی دی. یوازینی مشکل زموږ په کندوز کې ناامني ده. د بنسټیزو پروژو، د انکشافي پروژو، د حتی د بشري مرستو د رسونې کارونه له ځینې مشکلاتو له خنډ سره مخ کړي دي.
د قلعهزال ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له درې ولسوالیو لکه چهاردرې، ګلتیپې او لیمام صاحب او دغه راز له بلخ ولایت سره خوا کې پرته ده او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
انصر رلا حکیمی د لغمان لانینګار څخه لیکلي افغان دولت او وسلول طالبان باید له اوسنی فرصت څخه سمه استفاده وکړي ترڅو افغانستان ته تلپاتې سوله راسي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د افغانستان د سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې سي. انګار خروټ لشکین څخه د لوړې مراسم باید نوی شاته سوي او د سولې له پروسې سره مرسته نسي کولی. انصار الله حکیمي د لغمان څخه په بل پیغام کې لیکلي د اشرف غني د دې پرېکړې هرکلی کوي چې د افغان سولې په خاطر یې د خپل لوړې مراسم وځنډول. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکي باید افغانان د سولې لپاره سره یو لاسونه سره ورکړي او کړکېچ ته لمن ونه وهي. تازه خان سمسورو له ننګرهاره په جلال آباد کې د تاوتریخوالي اونۍ د کمول اونۍ تر اوسه په خوشحالۍ سره روانه ده. عبدالناصر مصور له زابله: موږ سوله غواړو او له حکومت غوښتنه کوو د کورونا وایرس مخه ونیسي. اجمل مسعودزی له پکتیا: حکومت دې په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي په خاطر کلک تدابیر ونیسي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي: په نادلي ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان د سیم شبکې کار پیل کړی دی. په تیرو 12 کلونو کې په پکتیا کې د ښوونکو شارګوټی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د دې ولایتو ښوونکي شکایت لري چې د دوی د صبر کاسه نسکوره سوې ده. نور جزئیات د احسان آریان په راپور کې.
عبدالحکیم سلیمان خیل له تیرو 12 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ته د کورنۍ د شپږو غړو تر څنګ د خپل وفات شوي ورور د کورنۍ سرپرستي هم ورتر غاړې ده. دی وایي په کرایي کور کې اوسیږي او د ژوند له سختو شیبو تیریږي. د ده په وینا له تیرو 12 کلونو راهیسې ورسره د سرپناه په برخه کې شوې ژمنې نه عملي کیږي.
او کال په کال وادي راکوي خو نمره نشته. کرایي کور کې او کرایه غره باندې میاشت میاشت راځي.
د پکتیا ولایت یو بل ښوونکی عبدالوسی وایي نه یوازې کړې ژمنې نه ورسره عملي کیږي، بلکې د ښوونکو په نوم د بنوزیو د خرګوټي ځمکه هم ترې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکول کیږي، خو دی وایي د دې کار اجازه نه ورکوي.
زموږ حقوق موږ ته راکړلی شي او د دې غاصبینو لاس له دغه غصب سوي نمرو نه لنډ کړلی شي او نور د معلمینو سره ظلم، جبر او کړاو پای ته ورسي.
د پکتیا په 415 ښوونیزو مرکزونو کې شاوخوا 6000 ښوونکي په دندو بوخت دي. دغه ښوونکي وایي د ژمنې د ځنډ په صورت کې به سوله ییز لاریونونه وکړي او د نوي تدریسي کال په پیلېدو سره به کاري اعتصاب ته مخه کړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي لا هم په هغه پلان او طرحه بوخت دي چې له مخې د ښوونکو د خرګوټي د ستونزې د حل په هڅه کې دي. د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت:
هڅه کوو چې کله ښوونکو شهرک جوړیږي د دغو خلکو لپاره هم چې کومه د دوی خساره سبیبي دغه جبران وسي.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي لا هم د ښوونکو لپاره ځانګړې ځمکه نه ده پیدا کړې او د مرکز په شمول د ولسوالیو ټولو ښوونکو ته په خپلو سیمو کې د نمرو د ورکړې په هڅه کې دی. د پوهنې رئیس کوچی ځاځي ازادي راډیو ته وویل:
من کوشش کوم چې په لسوالۍ کې د ځمکې ورته پیدا کو په مرکز کې ځمکې ورته پیدا کو زموږ ټول خون کې د وی وکور د نمرې مستحق دي
په پکتیا کې د شپږ سوه خونکو لپاره په 1418 کال کې د وخت د مسؤولو چارواکو له لورې د مرکز اړوند په بنوځیو سیمه کې نمرې ورکړل شوې خو د سیمه خلکو یې مخالفت وکړ چې له امله یې تر اوسه د ښوونکو د ښارګوټي مسله له نامعلوم برخلیک سره مخ ده که څه هم ولایتي ادارې د ستونزو د حل لپاره څو ځله ژمنې کړې خو د ښوونکو په وینا په عمل کې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی
آزادی خبری مجله اوري
اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته ورسېده دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشتي نگاهونه واورید مهرباني